وای
دغه فلم چې مونږ ولیدې یو مستند فلم و، دا د 50 افغاني هنرمندانو ښځو چې هغه په سینما کې لوبېدلې دي او لوبېږي، د هغوی د ژوند، د هغوی د ستونزو، د هغوی د مشکلاتو، د هغوی د بیوګرافي او د هغوی د کوم لاسته راوړنو په هکله چې و وېښودل. او ځانګړتیا یې بله دا وه چې دا فلم خو نه د یو ښځې خوا نه جوړ شوی دی. عقله رضایي نومېږي چې د څلورو زامنو یوازنۍ تربیه کوونکې مور ده، یعنې پلار یې نشته ده. نو فلم ډېر جالبه و، او جالبه دا وه چې د فلم خپله دې جوړ کړی، په خپلو ستونزو یې جوړ کړی، دا یې مې شهامت کړی ده.
یوې افغاني فلمي لوبغاړې یاسمین یارمل خپل یوې خاطرې ته چې کوم ټیکسي چلوونکي ورته د ګناهګارې او بدکارې خطاب کړی او په اشارې سره وویل چې د همداسې مشکلاتو له کبله خصوصا ښځینه ممثلانې له هېواده وتلو ته زړه کوي.
گفتم ما اگه هدف داریم، یک معلم مثلا داره،
ما ورته وویل چې موږ هدف لرو، لکه څنګه چې یو ښوونکی او استاد د درس للارې او یو ملا د منبر للارې ټولنه اصلاح کوي، موږ هم د خپل هنر للارې د ټولنې د اصلاح هڅه کوو. نو د دغه موټروان غوندې زموږ په ټولنه کې ډیر کسان شته چې هنر ته د ګناه په سترګه ګوري، ډول ډول نمونه را باندې ږدي. موږ تر څولو دغو ستونزو سره مبارزه وکړو، دولت باید موږ حمایه کړي. سموک ډیرې ښې ممثلانې او ممثلان و چې له خپل وطنه تېښتې ته مجبور شول. که دا حالت همداسې روان وي نو افغاني سینما له سقوط سره مخ کیږي. د دولت خبرې خو یوازې خبرې دي، خصوصا له ځوانانو غواړو چې د ټولنیزو شبکو له لارې دې سموک د هنري کارونو ملاتړ وکړي.
د دې غونډې د جوړونکو پر وینا د دغه محفل دوه نورې ځانګړنې دا وې چې د لومړي ځل لپاره په یو د شلو خزینه لیکوالانو او شاعرانو کتابونه او د څو خزینه انځورګرانو آثار نندارې ته ایښي وو. استاد نجیب الله منلې چې د دې غونډې له جوړونکو یو په دې اړه وایي.
د کتابونو په برخه کې دا د افغانستان په تاریخ کې فکر کوم چې لومړی ځل دی چې د شلو زیات خزینه لیکوالو کتابونه په یو میز سره راټولېږي. دا ښیي چې موږ په افغانستان کې د ادب په ساحه کې، د تولید په ساحه کې، د فکر په ساحه کې هم زموږ ښځو ډېر پرمختګ کړی دی. په دغه کتابونو کې د حقوق کتابونه شته، د طب کتابونه شته، د ادبیاتو کتابونه شته. د هنر په برخه کې هم زموږ مېرمنې د نړۍ د مېرمنو همګامې روانې دي. البته شرایط نشته، امکانات نشته، نو په دې خاطر د دوی د استعداد تر پوښتنې لاندې نه دی. هغه څه چې تر پوښتنې لاندې دي هغه فرصت دی چې موږ دوی ته ورکوو، او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. د کتابخر دغه هڅه د ښځو د فرهنګي تولیداتو په محور کې ښودل وو، او هیله لرو چې دا حسن بریالی ووسی.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل:
د ښځو د حقونو پیسې کې او د هر انسان د حقونو پیسې کې اول بحث باید د حیات له حقې او د ما په خدمش ډیر اهمیت نه دی ورکړی. ایسای وایي چې د طالبان په وخت کې به په هرو 15 دقیقو کې یو افغانه مور ځوانې مرګېدله په اولاد باندې. اوس صحیح وزارت وایي چې په 2 ساعتونو کې یو مور مري. ظاهرا خو څو برابره موږ پرمختګ کړی دی، خو بیا هم د دنیا احصایې ښیي چې له نیم صحرایي افریقا پرته افغانستان د ځوانو مندو د مرګ تر ټولو بد ځای دی. د مرګ په ارتباط باندې په اسیا کې په بل هیڅ وطن کې دومره مندې نه ځوانې مرګېږي لکه په افغانستان کې. د افغانستان د حکومت مشران وایي چې دوی به ښځو ته، خصوصا غریبو ښځو ته، خاصې شفخانې جوړې کړي. د ما په خیال که هر څومره ډېر حمایت کیشي، په دې خبره تاکید کیشي، باید وسی په رسنیو کې، په مدني ټولنه کې. حکومتونه یو فشار ته ضرورت لري، ځکه چې کارونه خو ډېر دي. که خلک یو شی ډېر ځینې وغواړي، دوی ممکن هغه شی ورکړي، او کله چې خلک ژوندي پاتې شي بیا ورته د کار حق پکار دی. افغاني مېرمنې په دې کې هم جنجالونه لري، خو په اوسنۍ زمانه کې ښه کارونه هغه وخت پیدا کیږي چې تعلیم وي. ما بل ورته واورېدل وایي صرف 14% ښځې باسواده دي. که هره طریقه کیشي په دې کې لارې چارې پلټل پکار دي چې تر وسه د ښځو سواد ډېر شي.
ښاغلي غزنفر ګډونوالو ته زیری ورکړ چې د ترکیې هیواد په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د مېرمنو لپاره په نړیوالو معیارونو د یوه بسیا پوهنتون د جوړولو ژمنه کړې چې دا له افغانو ښځو سره د لوړو زده کړو په برخه کې یوه لویه مرسته ده. دکه یو خوا د قلم پر خاوندانو غږ وکړ چې د ښځو پر وړاندې دي د خشونت د ډولونو په معرفي کار وکړي، نو بل خوا یې په خپل له ښځو غوښتنه وکړه چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې د فعاله ونډه واخلي.
که چیرته د شلمې پیړۍ یا د اوسنۍ زمانې د ټولو ملکونو پرمختګ یې کړی دی، مطالعه وسي، دقیقه مطالعه وسي، هیڅ هیواد واقعي پرمختګ نه دی کړی، مګر دا چې ښځو په کې فعاله ونډه نه ده لرلې. هغوی چې په اقتصاد پوهېږي، هغوی چې په سیاست پوهېږي، بیا هم هغوی چې قلم لري یا ژورنالیستان دي، ګمان کوم که له دې نظره هم د دنیا ملکونو ته وګوري چې هغه ټولنې چې ښځو ته برخه نه ورکوي د هغو حالت څنګه دی، او هغه ټولنې چې ښځو ته برخه ورکړې ده د هغوی حالت څنګه دی، دا به هم نارینه په دې ډېر قانع کې چې ښځو ته برخه ورکړي. تاریخ راته وایي چې حاکمو طبقو په آسانه باندې او مفته هسې د خدای په جهت محکومو طبقو ته حقونه نه دي ورکړي. آیا نارینه بې ورکي سړی بیا هم شک کولی سي؟ نو ښځو ته هم لازمه ده چې فعاله برخه واخلي د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې، او دا کار ممکن دی. لایق میرمنې هر څه کولی سي، نو سړی باید بې حوصلې نه سي، بني ادم باید بې حوصلې نه سي. هغه مبارزه چې په حق یې هغه خامخا کامیابی شي.
په دې غونډه کې پر ښځینه ګډونوالو د ګلاب ګلونه وویشل شول، او سندرغاړې برېښنا امیل د افغان ژورنالیست او شاعرې جمیلې مجاهد څو شعرونه ناستو کسانو ته زمزمه کړل.
تمې ولې ژړوې هینا مرد زمانې، صرف د ښځې په نامې، صرف د ښځې په نامې، چا مکتب ته نه یم پریښې، چا قلم ته نه یم پریښې، د قدم مې د مانې هینا مردې زمانې، هینا مردې زمانې، صرف د ښځې په نامې، صرف د ښځې په نامې، په ډولې کې نول کېږم، په وچ زور باندې ودېږم، ما تر څو به ځوروې، ما تر څو به ځوروې، هینا مردې زمانې، صرف د ښځې په نامې، صرف د ښځې په نامې،
ته د ژوند غر چینې، ته د مینې دنیا گی، وگم د گلاب نو تو پیدا نی مانڑے، تو پیدا نی مانڑے، تو پیدا نی مانڑے،
په کابل کې تعلیمي او تربیتي سرکس په تیرو دریو میاشتو کې 1500 تنه ماشومان د سرکس لوبو په برخه کې روزل دي. تعلیمي او تربیتي سرکس په افغانستان کې له 14 کلونو راهیسې فعالیت کوي، او د ماشومانو لپاره یې په 25 ولایتونو کې نندارې جوړې کړې دي. زموږ همکار یوسف خان زدران د تعلیمي سرکس د فعالیتونو په باره کې رپورټ برابر کړی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا افغان ماشومان دی چې خاندي، چکی وهي او د خوخی شوري جوړ کړي. سرکس د څو شیبو لپاره د یو شمیر دغه ماشومان د ژوند ترجیده صحنه ور بدل کړی دا. د سرکس مسولین وایي سکالی د ژمي په دریو میاشتو کې 1500 ماشومانو ته د هنري زده کړو تر څنګ بیلابیلې نورې زده کړې ورکړي، تر څو دا ماشومان په خپلو ځانونو باوري شي. د تعلیمي او تربیتي سرکس مسول حمید روخان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هڅه شوي چې په کابل کې د میشتو داخلي بیزایش او کورنیو ماشومان تر پوښښ لاندې راولي، تر څو یو له بل سره وپیژني او د محرومۍ احساس ونه کړي.
په دې کې موږ ماشومان د کمپونو نه دعوت کړو، خصوصا هغه ماشومان چې په خلمونو کې ژوند کوي، هغه ته موږ دا دعوت ورکړو چې په دې کورس کې سمونی سي. په دې پروګرام کې دوی مختلف برنامې درلودل، لکه تعلیمي، دینی، ورزشي، سپورتي، او چې او دا نتیجه موږ ټول ته ښکاره کړه چې کمپونو کې کوم ماشومان دي هغه هم دا توانایي لري، استعداد لري، که چېرته دوی ته زمينه مساعد شي نو کولی شي دوی آینده کې یو ښه شخص سره وي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزو په اړه ډېر راپورونه شته، خو داسې څه کم لیدل کېږي چې افغان ماشومانو ته د زمينه برابر شي وي تر څو خپل استعدادونه وښيي او بیا د کورنیو په وړاندې ورڅخه ستاینه وشي. د سرکس په دې غونډه کې چې یو شمېر افغان ماشومانو د سټیج په سر خپلې وړتیاوې ښودلې، د کورنیو د مشرانو غړو یې خولې له خندا نه راټولېدې او د ډېرو په سترګو کې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره هیلې لیدل کېدې. له زده کړو څخه فارغ شوو څو ماشومانو ازادۍ راډیو ته وویل له ژمې یې سمه استفاده کړې او په دې دوره کې ډېر څه زده کړي دي.
سرکس ته راځو د زمې دپاره، دلته درسونه وایو او څنګه جملاستیک دم داسې ډېر شیان دي. مونږ دلته راځو همیشه خوشحاله یو.
سچوای بوشمی هستم، د ای فاینالا که اشتراک کردم بسیار خوش هستم و خوش می باشم که با هموطنان خود به زبان شان لبخند بیارم.
په افغانستان کې د ماشومانو د نورو حقونو ترڅنګ یو حق چې ورته رسیدګي نه ده شوی، هغه له ښوونځیو نه بهر د نورو سالمو زده کړو فرصت او د تفریحي پروګرامونو نشتون دی. د افغانستان د تعلیمي او تربیتي سرکز د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې میلیونونه افغان ماشومان جدي پوښښ ته ضرورت لري، دوی توانېدلي چې د 10 کلونو په موده کې یوازې 3 میلیونه افغان ماشومان تر خپل پوښښ لاندې راولي. کارپوهان وایي که د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنې او په دې برخه کې مرستندویه بنسټونه د شعاري کار پر ځای د عمل میدان ته راووزي، نو تر ډیره به د افغان ماشومانو حقونو او لومړنیو غوښتنو ته رسیدګي وشي.
په دې وروستو کلونو کې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ځینې اثار ژباړل سوي او لیکل سوي دي، خو د ماشوم پالنې او روزنې په برخه کې لا هم د داسې کتابونو کمی دی چې عملي استفاده دې ترې وشي. مصور بنسټ په دې وروستو کې د 3 تنو لیکوالو د مقالو یوه ټولګه چاپ کړه چې لیکوالو یې تر ډیره بریده همدې موضوع ته توجه کړې ده. د کتاب یو لیکوال ښاغلی محب الله زغم دی، په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ډاکټر صاحب، د دې کتاب مبارکي تاسو ته، عنایته روی ته او نعیمې غنی ته وایم.
مننه له مبارکۍ څخه د عنایته او نعیمې غنی لخوا مننه کوم.
ډاکټر صاحب، څو مقالې به دې کتاب؟
تقریبا 250 مقالې دي.
ما ډیر کم داسې کتابونه د ماشومانو په پیسې کې لوستې دي په پښتو کې چې عملي استفاده دي ورنه وسی. له نیکه مرغه دا یو لاغه کتابونه نه ده چې ما ولوست. البته موضوعات ډیر مختلف ډیر متفاوت دي، ځینې خو یې داسې دي چې ستاسو له مسلک سره ارتباط لري، ځینې بیا لکه عنایتا روحي او نعیمې غنی چې لیکلي دي هغه بیا د ماشومانو د پالنې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي سوي دي. دا د دوی خپلې لیکنې دي که ژباړې دي؟
اول خو دې مسلې ته به راشم چې څنګه دا مقالې عملي بنا لري او په عمل کې ورنه استفاده کولی شو. په دې وجه چې نعیمه غنی په خپل خون کې ده او له ماشومانو سره له زده کوونکو سره یې سر کار دی او دا پوهیږي چې زموږ د ماشومانو ستونزې کومې دي او څه رقم لیکنې میندو پلارونو ته او د ماشومانو روزونکو ته ګټورې وي. همدارنګه انهیتا روحي په جرمني کې د ماشومانو روزونکې ده، سر کار یې له وړو ماشومانو سره ده، خپله مور د ماشومان لري، دی هم دغه شي ته پام کړی دی. او زما دغه څلورم زوی چې پیدا شو کله کله به له ځینو ستونزو سره مخ کېدو، سره له دې چې زه خپل هم د طب ډاکټر وم، خو ځینې مسایل وو چې په طب هم نه حل کېده. یعنی داسې د ماشومانو د پالنې ځینې اړتیاوې وې چې زموږ په طبابت کې مغه نشته. ما بیا په انټرنیټ پسې لټاوه چې حل لارې پیدا کوم. بیا مې ولیدل چې ما غوندې به نور پلرونه او نوری کورنۍ هم دغه ستونزو سره مخ کېږي، راځه دغه مقاله وژباړه. او داسې مې ژباړلې بیا د خپلې ټولنې اړتیاو ته په پام سره، ځکه چې دا مقاله په انګریزي لیکل شوې وي او انګریزي کې د هغوی د خپلو ټولنو ستونزې او مسایل وو او زموږ بیا یو څه متفاوت و. نو ما هڅه وکړه چې بیا خپلې ټولنې سره یو څه مطابقت ورکړم. دغه مقالې اکثره ژباړل شوي دي، خو داسې نګه ژباړې نه دي، بلکې هغه مفهوم راخیستل شوی دی او زموږ د ټولنې له شرایطو سره سم یو څه ورباندې زیات شوی، ځینې شیان ورنه کم شوي دي او ځینې مقالې دي چې بیا لیکل شوي دي ژباړې نه دي.
یعنی هم ستاسو خپلې تجربې دي او هم ژباړې دي، داسې یو یو
یو.
زما لپاره د کتاب ټولې مقالې جالبې وي، خو کتاب تقریبا 250 مقالې ده، په ټولو خبرې نه شو کولای. ځینې مقالې د عنایته روحي وي چې جالبې وي، فرزند د جادوی الفاظ و پیسه کی و مقاله و پدی که دیره و جالب ټکی ته اشاره سوی و چنه ماشوم ته باید نوم و ویل سی او هغه باید ومني. د زموږ په کورنیو کې ماشومان کله له حده زیات نازول کیږي او د هغوی تقریبا هرې غوښتنې ته چې څوک چې وس لري مثبت ځواب وایي. په دې باندې فکر نه کوي چې دا د ماشوم په خیر ده، په ګټه ده که نه ده. د دې جادویي الفاظو په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ چې